द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه یا د خالي د شپې ته بجې دي او د دسمبر لسمه نیټه ده ستاسو قربانای مزه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د ترکیه استانبول ښار کې د شنبې شپې ناوخته د فوټبال لوبغالي مخته تر سره شوې غبرګو چاودنو کې د ناتایی د راپورونو تر مخه شاوخوا 14 تنه وژل شوي او 30 نور ژوبل دي
د ترکیه د کورنو چارو وزیر سلیمان سولو د دې بریدونو تایید کړی دی او پارلیمان کې یو بیان کې ویلي چې په دې بریدونو کې وژل شوو کې شل د پولیسو غړي دي
د امریکې دفاع وزارت ویلي سوریه کې د جګړې لپاره 200 نور اضافي ځواکونه استوي تر څو رقه خار څخه دایش وزلوال په شا وتنبوي بلې خوا د سوریه لپاره د بشري حقونو د څاریداري ویلي د جمیره هسې شاوخوا 24 ولسي وګړي وژل شوي دي
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional U.S. forces in Syria, including special operations forces, trainers, advisors, and explosive ordnance disposal teams.
اخوا د یمن امنیتی چارواکو ویلی چې ادن خار کې پر یو پوځي مرکز تر سره شوی ځانمرګ برید کې شاوخوا 50 یمنی عسکر وژل شوی دی او اویا نور ژوبل دي
درغه چاودنې زمواري د خود سره اسلامي امارت په نوم وسلوالې ډلې داعش قبول کړې ده او په خپلو انټرنیټي پاڼو یې د دغه سي نور حملو غواښ کړې
سټی کې تاسو واوریدل وز غواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د ترکیه په استانبول ښار کې د یو فوټبال لوبغالي ته نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 30 تنه نور ژوبل دي د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو ویلي دا بمی برید ښکاري چې د موټر په ذریعه ترسره شوی وي او پولیس پکې په نښه شوي دي عیني شاهدانو ویلي د پیښې وروسته یې د سیمې څخه د ډزو اوازونه هم اورېدلې دي خو د پیښې ځای ته په سمدستي توګه امبولانسونه او پولیس ځواکونه رسېدلي دي په وروستیو کې استانبول ښار کې ځینې چاودنې ترسره شوي لکه هوایي ډګر باندې برید کې 40 تنو څخه هم زیات شمیر کسان ووژل شول راپورونه ښایي چې د هیواد په کچه په بریدونو کې سخ کال تر 200 هم زیات ولسی وګړي وژل شوي دي او زیاتره بریدونه د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د جګړې لپاره 200 نور اضافي ځواکونه استوي د دفاع سکرتر ښاغلی ایش کارټر ویلي دغه ځواکونه به د داعش وسلوالې ډلې سره د رقه ښار کې مبارزه کوي تر څو دغه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاک کړي هغه زیاته کړې ده چې په دغه 200 ځواکونو کې به ځینې سلاحکاران او ځینې هم خصوصي ځواکونه شامل وي ایش کارټر دا څرګندونې په بحرین کې د یو کانفرنس پر مهال دا خبرې په داسې حال رامنځته کیږي چې امریکا او نور ملګري هیوادونه کوشش کوي چې د سوریې او روسیې حکومت سره حلب ښار کې د جګړې درولو په سر یو هوکړې ته ورسي بلې لورې ته داعش ډلې وسلوال د سوریې حکومتي ځواکونو سره د دوو ورځو د جګړې وروسته د شنبې په ورځ د سوریې مرکزي او لرغونې ښار پالمیرا ته ننوتې دي د سوریې بشري حقونو لپاره د څاریداري ویلي داعش ډله د ښار مهمو سیمو ته نږدې شوي دي د دغې ادارې راپور ښایي د جمعې ورځې راپه دې خوا شاوخوا 24 ولسي وګړي وژل شوي دي اخوا یمنی چارواکی وای په جنوبی خار ادن کې یو ځانمرګي د پوزي اډې د نن ازال ازان الوزولي چې لامل یې 50 عسكر وژل شوې دي د چارواکو وینا ده چې ځانمرګي په ځان پسې تړلی چاو دیدونکو مواد د هغو سلګونو عسکرو په میانس کې الوزولي چې په سولبن پوزي اډه د خپل وطن خاګانو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو چارواکی وای برید کې اویا عسكر وژل شوې دي د دې ترمخه هم داشان بریدونه د داعش ډلې له خوا ترسره شوي دي او دا برید زمواري هم د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده بلې خو د انډونیزیا چارواکو ویلي دي دوی توانېدلي چې جاکارتا ښار ته نږدې درې مشکوک ترهګر ونیسي. هغوی زیاتوي چې ګمان کوي دغه ترهګرو د یک شنبې په ورځ په سر ښار کې د یوې سیلاني سیمې سره د برید ترسره کولو پلان درلودو. په جاکارتا کې پولیسو یو ویان ویلي د مشکوک تنان دوه نارینه دي او یوه ښځینه ده چې کوشش یې کاوه د یو بم په ذریعه چې شاوخوا درې کیلوګرام چاودیدونکي توکي درلوده د ولسمشرۍ ماڼۍ سره د یو مراسم پر مهال برید ترسره کړي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
دا واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ډیوا راډیو خبری خبرونه ته غواګیز قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې د ترکیه په استانبول ښار کې د یو فوټبال لوبغالی ته نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو ویلي دا برید ښکاري چې د موټر په ذریعه ترسره شوي وي او پولیس پکې په نښه شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ماور جلیل په خپل راپور کې.
د ترکیې سرخار استنبول کې د خالی شپې ناوخته د فوټبال یو میدان یا سټیډیم بهر 214 ترسره شوې. اني شاهدینو ویلي دي چې دا موټر به 214 یا ځانمرګي بریدونه ښکاري چې نه خایي امنیتي چارواکي وو. ځای رپورټونو تر مخه په دې 14 کې خوښه 14 تنان وجلې شوي او سلويخ نور ژوبل دي. د ترکیې د کورنو چارو وزیر سلیمان سولو د دې بریدونو تایید کړی دی او پارلیمان کې یو بیان کې ویلي چې په دې بریدونو کې وجل شوو کې شل د پولیسو غړي دي. دا چاودنې د ترکیې د فوټبال دوه سترو ټیمونو ترمنځ د یو میچ کې دوه غنټو وروسته مخې ته راغلي. د ترکیې ان ټی وی ویلي دي چې دې چاودنو کې د پولیسو یو بس په نښه کړی شوی دی. تر اوسه په دې پیښې کې د عاملکیانو د ځاني نقصان په حق لا کوم رپورټ نه دی راغلی. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان دې ته د پولیسو او عامو وګړو په ضد یو ترهګر برید ویلې او زیاته کړې ده چې د دې بریدونو مقصد په غټ شمیر کې مرګ ژوبل اړول وو. په یوه بیانیه کې ښاغلی اردوان ویلي چې د دې بریدونو په نتیجه کې زمونږ خلک شهیدان شوي او ژوبل شوي او دې ته څوک د خدای رضا نه وایي. مونږ به د ترهګرو او ترهګریزو ډلو مخنیوي کوو. صدارتي سرچینې وایي چې د بریدونو په وخت صدر اردوان په استنبول کې تراب یا پیلس یا محل کې وو او چارواکو لخوا ورته په دې اړه معلومات ورکړی شو. د ترکیې د کورنو چارو وزیر سلیمان سولو ویلي چې یو 14 د لوبو میدان یا سټیډیم بهر شوی او بل 14 د میدان سره جوخت ما قانوني پارک کې شوی. اني شاهدینو ویلي چې د 14 وروستو د ډزو غږونه هم اوریدلې دي. د لومړي 14 وروستو امبولانس د پیښې ځای ته ورسېدي او هلیکاپټرو د تیزو رڼاګانو لاندې د موقع جایزه اخیسته. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده اخیستې خو په وروستیو کلونو کې داعش ترهګر ډلې او کوردي توندلارو بمی بریدونه ترسره کړي دي. په استنبول کې د وایس آف امریکا خبریال ډورین جونز ویلي دي چې د دې برید ترسره کولو طریقه ښایي چې دا د غیرقانونه ګرځولې شوي کوردي توندلارو لخوا ترسره کړی شوی وو. خبریال جونز او ان ټی وی ویلي دي چې د 14 وروستو پولیسو د لوبو میدان بهر یو مشکوکه پنډوکي هم الوزولې دي. د 14 په وخت نږدې هوټل کې کارکونکو تن عمر یلماز ویلی دی چې د دوزخ یو منظر وو. هر اړخ ته د اور لمبې وي. ترکیه پر وروستیو کلونو کې د بمی 14 لړۍ سره مخ شوې ده. په تیر جون میاشت کې د استنبول په اتاتورک ایرپورټ باندې د داعش ترهګرو لخوا ترسره شوې بمی برید او ډزو کې نږدې 1500 تنان وژل شوي وو او په 100 نور ژوبل شوي وو. او روان کال په ګرد هیواد کې د داعش ترهګرو او کوردي یاغیانو لخوا ترسره شوي بریدونو کې د 200 زیات خلک وژل شوي دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ترکیې بمبی چاودنې په هکله دغه راپور د ماور جلیل څخه واورېدو. راځو د یو بل مهم راپور ولورې ته چې د امریکې دفاع وزارت ویلي سوریې کې د جګړې لپاره 200 نور اضافي ځواکونه استوي تر څو ښار څخه د رقه ښار څخه د داعش وسله واله ډله په شا وتنبوي. بلې خوا د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار ادارې ویلي دي چې د جمعې راهیسې شاوخوا 40 ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې هکله نور څه تفصیلات لرو ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د امریکای دفاع وزیر بحرین کې ماناما ډایلاګ په نوم جوړې یوې غونډې کې 200 امریکایي پوځیانو په شام کې داعش په ضد جګړه کې د لیګلو اعلان کړی. ښاغلی اشکاټر ویل دا اضافي پوځیان به داعش د رکھانا د اوباسلو په عملیاتو کې د ځایي ډلو سره مرسته کوي. څوک چې دا وخت د نړیوال ائتلاف د لاندې د شام په رکاسیمه کې اسلامي ریاست ترهګرو په ضد مبارزه کوي.
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional US forces in Syria.
د امریکای دفاع وزیر اشکاټر د غونډې مشرانو ته ویل زنن تاسو ته دا ویل شم چې امریکا به نږدې 200 پوځیان شام ته لیږي. څوک به چې خصوصي عملیات، تربیه ورکوونکي او د سلا مشورې په کارونو کې مرسته کوي. اشکاټر زیاته کړه چې دا اضافي پوځیان د روان دینه د لیګلو 300 پوځیانو جدا دي.
These uniquely skilled operators will join the 300 US special operations forces already in Syria.
سوکچی پسیما کې SDF یعنی سیرین ډیموکراټک فورسز سره مرسته کوي. د بحرین په معنا مخار کې جوړې دغه غونډې ته د خلیجی هیوادونو په شمول نورو نړیوالو مشرانو هم برخه واغسته او په منځ ختیځ کې روان د ترهګرۍ په ضد روانې مبارزې کې خپلې نورې مرستې او ژمنې تکرار کړې، کومې چې د یو نړیوال ائتلاف د لاندې کیږي. د امریکای دفاع وزیر اشکاټر هیله څرګند کړه چې ډیر زر به داعش نه د هغوی مرکز رکا واپس واخلي او دوی ته مکمل ماتې ورکړي. اشکاټر ویل چې رکا هغه علاقه ده چرته نه چې داعش ترهګر په نورو سیمو کې د ترهګرۍ سازشونه کوي. که یو اړخته نړیوال ائتلافي هیوادونه داعش په ضد د کوټلې عملیاتو هڅې کوي، نو بلخوا داعش هم په شام کې نورې سیمې د نیولو کار پیل کړی. تازه راپورونو تر مخه اسلامي ریاست ترهګرو د شام تاریخي پلمیرا ښار ته په ننوتو کامیاب شوي. د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډلې اندېښنې ښودلي چې پلمیرا کې د عام اولس ژوند ته خطرې زیاتې شوي دي. مطبوعات لیکي چې پلمیرا د شام حکومت د انتظام لاندې علاقه وه، خو صدر بشار الاسد حکومت له اړخه تر دې دمه پورې څه هم بیان مخې ته نه دی راغلی. پلمیرا په جګړه کې د هغو 500 عسکرو د مرګ خبرونه هم راغلي، څوک چې صدر اسد د پوځونو سره تړاو لري. د شام په شمالي برخو کې هم جګړه سخته شوې. د حلب زیاتره برخې د شام پوځونو خپل واک لاندې راوستي، خو دغلته یاغیان لا تر اوسه ټینګ ولاړ دي. سیرین ابزرویټری وای 40 عام ملکی وګړي هم وژل شوي. د امریکای خارجه وزیر جون کیری په پیرس کې یوې غونډې ته وویل د شام حکومت او روس په خپلو لوزونو ندی ودریدلی.
It's not something where the opposition can just decide okay we're ready to go. The regime particularly
په حلب خار کې د حکومت مخالفینو د ګیرودو په معاملې جان کیری ویل چې دا یوازې په مخالفینو اړه نه لري چې دوی وایي مونږ حلب پر خودو ته تیار یو. په کار دي چې د شام حکومت هم خپل نیت راښکاره کړي او روس ته هم دا واضح کړي چې دوی هم داسې ګامونه پورته کولو ته تیار دي چې وخایي دا معامله اوس هغه رنګ نه ده پاتې شوی او دوی به په یو جدا نظر ورته ګوري. د امریکای خارجه وزیر دا خبرې په داسې حال کړي چې په حلب خار کې حکومت مخالفین چې د امریکای په شمول د غربي نړۍ مرستې ورسره شامل دي دا وخت د ماتې سره مخ شوي او یوې داسې پریکړې ته په تمه دي چې تر مخه بې له تاوانه دوی د سیمې وتل غواړي. خو د اسد حکومت د روسیانو په امداد په حلب خار خپلې عملې توندې کړي او داسې معلومیږي چې په هر قیمت حکومت مخالفینو ته ځاني زیان رسول غواړي. په شام کې تازه پرمختیاوې ښایي چې دا جګړه به یوې اوږدې مودې دوام وساتي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری هم خبرداري ورکړې که چرې د شام حکومت حلب خار په دې طریقې قبضه هم کړو نو د دې مطلب به دا نه وي چې دا جګړه به ختم شي. جان کیری وویل دا هر څه به اله حل کیږي چې د شام حکومت ګټورو او مساوي خبرو ته تیار شي او خپل نظر په لویو مقصدونو خخ کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو عزتمنو اوریدونکو، په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. ساسو د ملتیا څخه ډیره مننه. د مهال زو یو بل راپور ولورېده چې د یمن امنیتي چارواکو ویلي چې عدن ښار کې پر یو پوځي مرکز ترسره شوي ځانمرګي برید کې شاوخوا 500 یمني عسکر وژل شوي دي او 10 تنه نور پکې ژوبل دي. په دې حقله یو راپور لرو چې بختور شاه ستاسو لپاره تیار کړی دی، دا به په ګډه سره واورو.
په یمن کې ځای چارواکي وایي په عدن ښار کې د یو پوځي کیمپ په مرکزی دروازه یو ځان وجون کې چاودنه کې لک تر لګه 50 یمنی فوزیان وجل شوی دي. مطبوعات د چارواکو د خولې وایي چې ځان وجون کې تن د سولبان پوځي مرکز په دروازه کې هغه وخت په ځان پورې تړلی بارودی تو کې وډزول چې د یمن فوزیان خپل تنخواګان واخیستو د پاره په قطار کې ولاړ وو. په دغه چاودنه کې د اویاو نه زیات فوزیان جوبل شوی هم دي. دغه چاودنې ذمواري د خودسره اسلامي امارت په نوم وسلواله ډلې داعش قبوله کړې ده او په خپلو انټرنیټي پاڼو یې د دغسې نورو حملو ګواښ کړی، ولې په سمدستي توګه د داعش د دغو دعوو تصدیق نه دی شوی. عدن ښار چې اوس د جلاوطنه صدر عبدالربو هادي منصور او د هغه د ائتلافي ځواکونو په قبضه کې دی، د داعش وسلوالو لخوا پکې په پوځونو وړاندې هم دغه ډول بریدونه شوي دي. په یمن کې کال 2014 کې هوڅي اغیان چې شیعه مسلک سره تعلق لري د عبدالربو منصور هادي د حکومت په ضد راپاسېدل او پایتخت سنای قبضه کړه. صدر عبدالربو هادي منصور گاونډي هیواد سعودي عرب ته په تیښته مجبور شو. هوسی اغیانو چې ویلې کیږي د ایران ملاتړ ورته هم ترلاسه دی، د یمن په شمال کې نور په مخ تګ وکړو او نورې سیمې هم قبضه کړي. کال 2015 کې سعودي عرب د صدر منصور هادي په خواست د یمن په جنگ کې ورودانګل او د هوسی یاغیانو په ضد یې د عربي هیوادونو ائتلاف جوړ کړو. د سعودي په جنگي ائتلاف تورونه لګي په یمن کې په سکولونو، هسپتالونو او د عام اولس په ځایونو په ناتاره بمبارۍ کې ملکی خلکو ته لویه مرګ جوبله اړولې ده. ملګري ملتونه وایي په یمن کې روانه جګړه کې د نړیوالو قانونونو سرغړونې کیږي، چرته چې تر اکتوبر میاشتې پورې 1,015 عام ملکی وګړي وجل شوي او 2,209 جوبل شوي دي. په ولسي ځایونو د بمبارۍ له کبله نږدې 21 میلیونه یمنی وګړي د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محرومه دي او 1.5 لاکه خلکو کډې کړي دي. همدغه شان 14 میلیونه خلک د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. د دې تر څنګ 3,00,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي د لوږې سره مخ دي او د هیواد 1,500 اسپتالونو کې 1,900 یا خوران دي یا بند پراتري چې ورسره د یمن نیمه آبادی د علاج نه محرومه شوې ده. ملګرو ملتونو د اپریل په میاشت کې د هوسی اغیانو او د یمن صدر منصور هادي د حکومت ترمنځ په کویت کې په دویم ځل د سولې کوششونه وکړل، ولې له بده مرغه د خبرې اترې هم 3 میاشتې وروسته ناکامه شوې او په یمن کې ورسره یو وار بیا جنگ تود شو. د یمن جلاوطن صدر منصور هادي وایي تر هغې به سوله و نکړي تر څو یاغیانو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سره سم د یمن نیولې برخې پریښې نه وي او سلامي شوې نه وي. نړیوال استخباراتي ادارې د یمن د القاعدې څانګه AQAP ډېره خطرناکه ګڼي او هم په یمن کې د داعش روچتېدل د نړۍ دپاره لوی اندېښنه بلي. څېړونکي د یمن جګړه د سعودي او ایران ترمنځ د سنی او شیعه مسلک جګړه ګڼي او وایي دغه دواړه هیوادونه په یمن کې د خپلو خپلو ګټو دپاره د بېګنا یمني اولس وینې تویوي چې د وړاندې نه د سختې نیستۍ سره مخ دي او د غربت د کرخې لاندې په ژوند تیرولو مجبوره دي. دفاعي ماهرین وایي یمن لوی ستراتیژیکي اهمیت لري، ولې چې هم د یمن نه د بحیر احمر او خلیج عدن ترمنځ بهیدونکې چره چې ورته باب المندب وایي تیریږي، د چرته نه چې ګرد نړۍ ته د تیلو تجارت کیږي او نړیوال طاقتونه غواړي چې په یمن کې د هغوی د مرزي حکومت جوړ شي.
دا دیوه رادیو دا که غواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سې به لیکئ voanews.com.
قدر منو اوریدونکو راځو یو بل سیمه ایز راپور ولورې ته. دا مهال چې تاسو هم آگاهی یاست چې پاکستان کې د تیرو 3 کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوې او د دغه سرشمیرنې نه کېدو له کبله په قبایلي سیمو کې د کم شمېره فرقو یا لږکیو شمېرې هم هیڅ نه دي معلومې چې کوم حد ته رسېدلې دي او څومره دي. هغوی ته قبایلي سیمو کې سخت کال د لومړي ځل لپاره د ځایي وګړي پېژندګلوي سند جوړولو حق ورکول شوی دی. په دې حق له نور څه تفصیلات دي دغه ټول اورو د ابراهیم شینواری څخه په دغه راپور کې.
په پاکستان کې د تیرو اتلسو کالو راهیسې د سرشمیری یا مردم شمارۍ نه کېدو له وجې په قبایلي سیمو کې میشت د کم شمیره فرقو اصل شمیره هم نه ده معلومه، خو په دغه سیمه کې د کم شمیره فرقو تنظیمونو د کارکوونکو په وینا دا مهال نږدې تر 15,000 پورې د کم شمیره فرقو وګړي دغلته میشت دي، او د پاکستان 18 کاله تاریخ کې سخت کال په اوله ځل دغه خلکو له د قبایلي ډومیسایل یعنې د ځایي وګړي په حیث د پیژنګلوي سند جوړولو حق ورکړی شو، خو د قبایلي سیمو د کم شمیره فرقو وګړي د تیرو سلو کال نه هم زیاتې مودې راهیسې دغلته په حکومتي ودانیو کې میشتي، او د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د پاکستان د کم شمیره فرقو د مرکزي تنظیم یو غړی ملک ارشد مسیحي چې د دومره اوږد انتظار نه پس هم دوی له د دویمې درجې د وګړي حیثیت ورکړی شو، کوم چې د بشري حقوقو په ضد یو ګام دی او د دوی د بنیادي حقوقو نه سرغړونه ده.
په ګراوند لیول باندې چې وګورو نو دا رائټس مونږ ته نوی ملو شوی، هغه وجه دا ده چې کوم چې مونږ ته مین ډومیسایل پرابلم وو سرحده پورې هو حل شو، که مونږ اویا ګورو نو دا مونږ ته بی کیټګری کې ملو شو، په اے کیټګری کې مونږ نه یو څه پورې راغلي، او دویمه دا ده چې فټر لیول باندې چې مونږ وګورو نو خپل مینورټیز لپاره مونږ ریاشي ځایونه نشته، قانونیان نشته، او چې نور شیونو ته مونږ وګورو که فنډ وګورو نو فنډینګ هم چې کوم دی دا چې کوم څلور واړو صوبو ته چې ملاوږي نو چې فاټک چې کوم مینورټیز دي دغه خپل فنډ هم فیډرل طرفه نه ملاوږي.
په وو قبایلي سیمو کې میش د کم شمیره فرقو تعلق زیاتره د عیسائی، سکھ او هندو مذهبونو سره دی، خو په دغه سیمو کې د دوی د پاره کوم مرکزی د عبادت ځایونو نشټوالی له وجې دوی زیاتره خپل عبادتونه په خپلو کورونو دننه کولو مجبور دي، او هم دغه وجه ده چې د پاکستان د کم شمیره فرقو مرکزی تنظیم د قبایلي سیمو غړی ملک ارشد مسیحي چې د خپل شخصي جایداد نه لرلو له وجې دوی ته د خپلو عبادت خانو د جوړولو هم اجازه نشته.
که او ګورو نو اجازت خو نشته، ځکه چې هغه وجه دا ده چې مونږ سره خپل ځمکه خو شتانه چې مونږ یې جوړ کړو، نو دا سرکاري ځمکې سرکاري ځمکو باندې که اجازت ملو شو جوړ به جوړ کړی به مې کنه، دغه اجازت مونږ ته بالکل نشته. اوس مونږ چې وګورو نو سیکانو هندوانو دا پروګرام له مونږ سره چې هغوی نه خو شمشان ګاټ دی نه ګوردوارې دي، او دا شینه چې دي په فاټه کې دغه لپاره نشته، نو کار خدا دے چې غون مینارټی ته خپل حقوق چې کوم دي دا ملاو شي، نو اوسه پر مینارټی چې کوم نه خپل حقوق نه محروم دي، اخ کې کریستین هم راضی، اخ کې هندوان هم راضی، اخ کې سیکان هم راضی، نو ټول محروم دي د شي.
په عامه توګه په قبایلي سیمو کې میشت د کم شمیره فرقو وګړي د ځایي اوسیدونکو د رویو او تعلق نه مطمئن دي، خو په دغه سیمه کې د تیرو لسو کالو بدامنۍ او تندروي له وجې یو څه شمیره دغه کورنۍ په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوره شوي. د خیبر ایجنسۍ تیرا او باړې علاقو او د اورکزۍ ایجنسۍ ځینې برخو نه په سلګونو د سیکانو کورنیو کومې چې دغلته د څو پیړیو راهیسې میشت وي د خپل شخصي تحفظ له خاطره پېښور، پنجاب، افغانستان، ننګرهار ولایت او د هند ځینې ښارونو ته منتقل شول، او تر اوسه زیاتره دغه کورنۍ واپس خپلو کورونو ته نه دي راغلي. د بدامنۍ په وختونو کې په تیرا او باړه کې ځینې سیکان په هدفي بریدونو کې هم په نښه کړی شول، خو د ارشد مسیح او نور د ځایي تنظیمو د غړو په وینا دغلته په زبردستۍ د دوی د مذهب یا مسلک بدلولو کومه پیښه مخې ته نه ده راغلې. البته ځینې د سیکانو کورنیو جینکو په ځایي کورونو کې ودونو کولو نه پس اسلام قبول کړو. په قبایلي سیمو کې میش دغه د کم شمیره فرقو وګړي که یو اړخ ته د اول درجې اوسیدونکي حیثیت، خپل جایداد اخیستلو او جوړولو حق لرلو، او په حکومتي نوکریو کې د مخصوصې برخې غوښتنه کوي، نو ورسره دوی یې چې د پاکستان د اساسي قانون له مخه دی په ځایي تعلیمي ادارو کې دوی ته د اسلامي تعلیماتو په ځای د اخلاقیاتو مضمون زده کولو حق ورکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
خبرونه په دې ځای کې وخت شوې دی یوې ادارې چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منظور کړی دی، ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15 او تازه ترین ایټمی تجربه کړې ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده، او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دې د بیلیسټک میزایل ټکنالوژۍ د پاره استعمالیدونکي لانچرې جوړوي. ټولو ایټمی وسلونه دی لاس په سر شي او موجوده ایټمی پروګرامونه دی داسې ختم کی چې تصدیق یې کېدی شي. دا بندیزونه د شمالی کوریا لخوا د بین الاقوامی تور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو دپاره لګولې شوې دي. دین علاوه د شمالی کوریا د کویلی برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دین حاصلیدونکي آمدن د کال تقریبا 900 ملیون ډالرو ته راکم کړی شوی دی. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوې ده. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 ملیون ډالر پیدا کول. د قرارداد د منځوره ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی سفیر سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبست هم اخوده شوی دی چې شمالي کوریا به د خپل ناولو پروګرامونو لپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولې. دی دا خبره په ګوته کړله چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپل زموارو خلاف ورزي جاری اوساتله نو حقونه او مراعات زنډولې کېدی شي. دین علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کا چې سلامتی کونسل پړوم بیزل په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کی. د امریکای سفیر سمانتا پاور وی چې 2321 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل پړوم بیزل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي. څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلی جاری ساتلې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخی جی. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخی جی.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.